سانکی د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 لس میلیارد ډالر مرسته کوي. دا مدثر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکی وای چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شوی کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسېدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې 2 ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې 6 ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9مې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې 2 بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسېدلی دی. جزئیات په همدې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2020 کنفرانس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد رښتونې مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون 2 ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور د سټیشن په ورځو ویل غواړي پوښي پراتلونکو ورځو کې بل افغانستان کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سټیشن په ورځو اعلان وکړ چې د دوی له 4.5 زره سرتیرو به 2.5 زره د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستان ووزي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر 3 پورې کورنۍ وکولی سي په یوه کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشنبې په ورځ له لندن سره موافقې ته رسېدلي. پر سفر محدودیت به هم لرې کړی شي او خلک به وکړی شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15 نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک ژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2013 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون اویغور وګړي نیولی دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریزه لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 12 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ.
12 بلین USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي. 15 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
ډېرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Our long-standing partnership to strengthen a
نن موږ د راتلونکي مهمه مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
12 بلین USD during 4 years.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالي مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیف ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوی د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دا نوی همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره وارزول شي او هر کال به عملي کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملي کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمي چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریاله ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودون تلفات زیات شوې دی. نن سهار د تهتامه رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو ویژل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار انفجار د بامیان د جایی بود که ډیره بیروبار دی او خلک زیاد دی. دغه پلیز دغه
بله
او
تاسو چې له خلکو سره خبري وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا خاول وار دی چې دغه سی لوی چاودنه کیږي، غم د بامیانو په ښار کې چې ډیر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و ای در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا رویداد بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و ای بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا رویداد جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد در اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من گلامیس شریفی و در آزادی را روی خبریال بامیانو چه حلطه در پرون در بمیچاودون و پرابندی مکت وروستی جزئیات را کړل. د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عام روغتیا رئیس آزادی راډیو ته کړې ده. ویرې شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلې او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونا لا ازادی رادیو تخا.
ازادی رادیو تا غواگی است. ازادی رادیو پچول افغانستان که پا دولست شپگنوی منزنی چپا او اف ام سلاشاری پینز بندی خبرونی کویم. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 20 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15مه پیل شوی او د دسمبر 13مه دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه آواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې له پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شمول وي. افغان ښځې اساسی رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید دستاوردایشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15مه سره برابره ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13مه به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو غږ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کانفرنس په 2مه ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت ډیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقونو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادې سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش هم د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شمول وي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډېر ښه سوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیونه نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل تکول چې دوسره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی د پکورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپله نظر ووایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې، نشي کولی ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه ځلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو اورینم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي، دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نشي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان به مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سنا څه حواله راغلی، خود دی پواینا ستونزې لاشته.
بیرې دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نورسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، غنې ورسته خزي خوري. یو هلک ته هغه ته په یو نظر کتل لګي کتل کیږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور جنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبی عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بیلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بیلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بیلګې دغه دی چې په غنې بدل باندې او ښځه بې تبې خلي وي چې تق پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غله ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې، هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلینې هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږه است. اوس هم د ښځو د حقونو لوی فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. اغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د ژنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم و، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له اغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړي.
بله، د ژنوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه شو حسابولی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیزه ډیر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیز چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشرې د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید 10% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کښې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوال کښې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوز مهاله، چې هغه شیدې خود سفراتی او دی پخپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کنفرانس کې موږ تاسو ولیدل د کنفرانس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سویده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کنفرانس کې یادول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کنفرانس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هېوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده ښځو سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی په ځای شوي دي، ځان ته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کښې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کښې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ وه د ښځو د حقونو فعاله چې د جنیوا د کنفرانس په اړه باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرباغ سیمې په اړه خبرې کړي دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار یې کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملي سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرباغ له اوسېدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لوړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرباغ سیمه کې د 1600 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسېدونکو ته یې د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په 9 د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښېښودل سو. د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هېوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. د ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخه اړیکه لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحات او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبري پروګرام دویمه نیمایي پیلو. څو راپورونه لرو، وروسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل سوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه سوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول سوي وو، لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل سوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. داعش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په 80مه لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په 90مه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2000 لومړي کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرات تو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د جروتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2018 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیت امنیتی وضعیت لا خراب سي او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانه په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسمرزو ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسؤلین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لېږلی.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکی دی. د دولس ورځې د خپل کلي د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یوه جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کاره خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې واو باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور دپاره 400 افغانۍ معاشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګه په دغه دیوال کې د کامې تیګه په پروفیسر کې لیکل شوې وه، دوی پکې د خوړ تیګه واچوله. له دې خاطره چې دا ورته ازانه تمامېدله، همدارنګه سیمټ هم پکې کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه و لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوې وه. دیوال ول جوړ شو، خو فکر نه کوم کدا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار او بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغېز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزور مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کېږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کېږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي.
د ولسي تړون پروګرام بالي نیسو، د بیا رغونې چارې پکې پر مخ وړل کېږي، خو غره یې د مدیریت دغه چارې داسې خلکو ته په لاس ورکړل شوي دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پرې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسي تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 414 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوې چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقراب پروګرام له لارې په 414 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل عطا محمد هیلمند د یاد پروګرام له لارې په پیل شو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کېږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوروزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اوروزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو زپلو بزګرانو سره کیږي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان یو راپور را لېږلی.
د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سري د ویش لړۍ نن د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فعال شوه. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادې اصلاح شوي تخم او د غراز د کیمیاوي سري د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کومک د وچکالی زپلو او جګړو زپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به یې ورسوي.
چله دې جملې څخه 15,380 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د انسیسی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي چې 203 ټنه کیږي. او د اف او د خوا مربوطه تخونه کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې یاد کومک ځکه لبزګرانو سره کوي د خبرې چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولې دي. نوموړي بزګرانو ته د یاد اصلاح سوي تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړې.
د دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکاري او د نورو تخمونو سره ګډ نه کو کله چې نتیجه ولیدله سږ کال په راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاک پروسیس او بیا یې ګاونډیانو ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اصلاح شوي تخمونه د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، ښه حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې تېر کلونه یې اصلاح سوي تخمونه نه وه، نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم وه. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی موږ ته د ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اصلاح سوي ښه تخمونه دي، تاسې د دغه څه کار واخلي ګوني خدای د یونه کې دا اقتصاد قوي سي، اصول اضافه سي، دا غنمه سږ کال پر درېمه حصه ودرېدله، د اکثر غنمو تخمونه دغه و دا جړې مراجع وکړي، دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدله.
تاسو مو ډیر ارتیا درلوده، نو خو دا کرنګ مو وبه کرو یال ته ډوډۍ سي ډیر خوشاله دي، نو شو دا ډیر کومکه وکړي وطن خو زپل دي، نو شو کومکه وکړي شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په اورزګان ولایت کې د غنمو اصلاح سوي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو ته ورکول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختلفو کې چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، بیا هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریکې کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او داستون سیمو حلسی. نو لدی کبل چې موږ پاتیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرات خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي، او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژنی په ارتباط خپل د غم رازی پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، استاذ د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبرې، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس سره نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې جمیل ورکړي. دا چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مهم دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرېد، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې د په موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبردارانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سې جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغې مینوالو ته او ټول خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي، په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي